شي. دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو د نن ساعت خبرونه په دروسته خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویاندې انیس اجمل او ټکنیکی ملګری اسحاق مدینه کې هلي او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې با په جلال آباد کې تیر ماخام شروع شوه هغه برید چې په زندان باندې وسلوال ورغلی او بیا یو پلازا یو ودانې کې ځان پټ کړی وو او دا تر دو ساعتو مخکې پورې دا د برید دوام درلودو. تر وروستو معلوماتو تر مخه دي کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې. په دې باندې تازه معلومات درکو. یو شمېر نور راپورونه راسره هم شته. خو له مخکې ورزو انیس اجمل ته د دې غړي د خبرونو دپاره.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی. د جلال آباد په زندان په برید کې د وژل شو شمیره نه هیڅ ته رسیدلې. پاکستان وایي نږدې 2.5 لک کسان له کورونا روغ شوي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وبا ښایي تر اوږدې مودې پورې موجوده وي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي په بندیخانه او سیر ماشرک پلازې ته په داخل شوو بریدکوونکو کې اته وشل شوي دي. اوسمهال په دواړو سیمو کې د امنیتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات دوام لري. د ننګرهار امنیه کمانډان ایمل نیازی رسنیو ته ویلي په یاد پیښه کې تر دې مهاله نشتنه وشل شوي چې پکې ملکیان امنیتي ځواکونه او قیدیان شامل دي. همداراز تر 500 زیات کسان زخمیان شوي دي. د برید پرون ماښام پیل شوو ذمواري داعش منلې ده. پاکستانی چارواکي وایي نږدې 2.5 لک کسان له کورونا بیرته ښه شوي دي. سرکاري ریډیو په خپلې ویب پاڼې لیکلي اوس ته نوو پیښو د مړینې کچه په ټیټېدو ده. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویب پاڼې د معلوماتو پر اساس د اګست تر 3 نیټې سهارا پورې په پاکستان کې 2,30,300 کسان په کورونا اخته شوي او 5,940 کسانو خپل ژوند بایللی دی. بلخوا د پنجاب حکومت په صوبه کې د 3 جولای نه تر 5 اګست پورې لګول شوی لاکډاون یا ټول بند لننه د ختمولو اعلان کړی دی. د کورمی په سپینغره کې د اتوار په ورځ لادرکه شو سیلانیانو کې 3 تنه مړه موندل شوي دي. دا کسان د ځایي خلکو تر لټون وروسته موندل شوي چې پکې د نورو 500 حالت خراب یاد شوی. ځایي اوسیدونکي محمد الله نن مشال ریډیو ته ویل دا سیلانیان د چوړنګو اوسیدونکي دي او سپینغره ته پرون د سیل لپاره ورغلي وو چې د واورې او ګلۍ تر کېدو وروسته هلته ګیر شول او یخنۍ ووهل. بلخوا د بره کورمی مرستیال کمیشنر عمر احمد ویلي دا پیښه تصدیق یا ردولی نشي ځکه چې د پیښې ځای او کسان یې نه دي لیدلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي پاکستان او ایران باید په افغانستان کې د سولې لپاره خپل کردار ولوبوي. نوموړي نن په کوټه کې خبري غونډې ته ویل چې طالبانو د مذاکراتو لار خپل کړې نو باید د لړکې ملاتړ وشي. محمود خان اچکزی بیا له چمنه تر کوټې پورې د امنیتي پوستو په اړه ویل چې باید دا ختم کړل شي. پاکستان سو واري دا ویلي دي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دي. د افغانستان حکومت د 400 طالب قیدیانو د برخلیک په اړه د روانې جمعې په ورځ مشورتي لویه جرګه ورغوښتې ده. ټاکل شوی چې دا جرګه به له 3 نه واخلې تر 500 ورځو پورې دوام ولري چې غړي به د تیرې مشورتي جرګې اغوي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویان محمد هدایت یکشنبه ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب قیدیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کېږي. طالبانو ټینګار کړی چې دغو 400 طالب قیدیانو په خلاصون سره بین الافغانی خبرې پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وبا به ښایي تر اوږدې مودې پورې موجوده وي ځکه چې په نړۍ کې اوس هم په ګڼو هیوادونو کې د دې وایرس پیښې مخې ته راځي. او ځینې هیوادونه بیا داسې هم دي چې دې وایرس ته ماتې ورکړې وه، خو ورسره یو وار بیا د مخ کېدو ویره لري. د یاد سازمان لخوا دا بیان د اګست په لومړۍ نیټه وروسته لایق پر شوی چې د نوي کورونا وایرس د اعلان نه شپږ میاشتې وروسته دوی د بحران د اندازې لګولو لپاره بیړنۍ غونډه کوله. او د امریکا په ډاکوټا ریاست کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو باوجود موټر سایکلونو کلنۍ غل ترسره کیږي چې پکې له 2.5 لک زیات لوبغاړي برخه اخلي. دا مقابلې د اګست له 8 تر 14 په جنوبي ډاکوټا کې ترسره کیږي. لکه لنه چې په امریکا کې د کورونا وبا خوره شوې دا بخښي تر ټولو لویه دستوروي. د وی نظر پښتنې لمخې د استرجیس خارګوټي چرته چې د مقابلې کې 80% خلکو غوښتنه کړې ده چې دا اسغل دی اوس انډول شي، خو د سیمې د سوداګر ټولنې بیا په خرواله فشار راوړي چې مقابلې د خمخا ترسره کړي ځکه چې ورسره هوټلونو دغسې نور تجارت ته مهمه ګټه رسیږي.
برنوپای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدو، په جلال آباد کې تیر ماښام شوی هغه برید چې د جلال آباد په زندان باندې وسلوال ورغلی وو او بیا یې یوې ودانۍ کې ځان پټ کړی وو، د دغه دینې په خلکو ډزونه کول او بریدونه کول. دا برید څومره وخت د دوام درلودو، په دې کې مرګ جوبله څومره راغلی؟ دا زمونږ همکار باز محمد عابد په جلال آباد کې په دې هر څه نظر ساتي. ورو باز محمد عابد، باز محمد عابد ستړی مشي او کروستی جزئیات راته وایي.
من بابر صاحب، څو شېبې وړاندې د ننګرهار قومندان، امنی قومندان ایمل نیزی رسنیو ته په یو ویډیوي کلیپ کې وویل چې په دغه برید کې اته بریدګر وژل شوي چې درې په هغه پلازا کې وو چې د خلکو کورونه پکې وو او پنځه یې دننه په مابس کې د منځه تللي. د دفاع وزارت هم اعلامیه خپره کړې ده چې برید پای ته رسېدلی دی او دغه ارقام هغه هم په ګوته کوي چې اته کسه بریدګر وژل شوي دي، خو هغوی دغومره پکې زیاتوي چې په دغه کې وژل شوو کې دوه کسه یې د وسلوالو طالبانو پورې اړه لري. او امنیه قومندان ایمل نیازیا وایي چې په دغه برید کې چې پرون په مازدیګر ماښام نږدې پوکم اووه بجې پیل شوی و، نهه ویشت تنه پکې وژل شوي او د پنځوسو نه زیات زخمیان دي چې په وژل شوو او زخمیانو کې ملکي وګړي، امنیتي ځواکونه او یو شمیر بندیان شامل دي. خو سیمه کې چې زموږ خبریالان ملګري هلته ځانونه رسولي، هغوی وایي چې لا هم برید پای ته نه دی رسېدلی. او زه هم کله کله د هغه ځای نه، د برید د ځای نه د ډزو اوازونه اورم.
نو چې کوم حکومتي چارواکي دا دعوه کوي چې برید پای ته رسېدلی، دومره کسان وژل شوي، د دې نه باوجود د دې ډزو څه معنی ده؟ چارواکي د دې باره کې څه وایي؟
چارواکي خو ما چې بیا په همدې اړه د ولایت لویان اته ولا خوګیانی سره پښتنه مې ترې وکړله چې دا ډزې بیا څه په معنی دي. نو هغه وایي چې څه چې امنیه قومندان کوم کلیپ تاسو ته درلیږلی دی په همده باندې اکتفا وکړي، د ده نه وړاندې نور معلومات موږ نشو درکولی. البته تصفیوي عملیات وایي چې هغلته دوام لري، یعنی تصفیوي عملیاتو نه زه مطلب دا دی چې ګوري هغلته چې نور څوک چېرته غلي نه وي، چېرته پټ شوي نه وي، ځکه چې یو اندېښنه دا هم موجوده وه چې په محبس کې چې په زندان کې چې هغلته دا وسلوال ورغلي دي، ځینې داعش هلته چې موجود وو هغه هم وسلوال کړي دي له ځان سره. او بل امنیه قومندان دا هم وایي چې مخکې د دنه چې دغه باندې برید وشي په زندان باندې ولس سوه او درې نوي کسان په محبس کې موجود وو، چې د دې د جملې نه یو زرو پنځه غوښتل چې وتښتي. دغه یو زرو پنځه تنه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او څلور سوه دېرش تنه چې په محبس کې پاتې وو هغه صحیح سلامت ژغورل شوي. او اوس چې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز او د کورنیو چارو د وزارت د محبوسینو د عمومي رئیس مرستیال ننګرهار ته راغلی وایي د دوی په وړاندې به دغه بندیان بیرته هغه خپلو نظارتخانو ته ولېږدول شي.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو تاسو مشال لري ته وږي د جلال آباد نه زمونږ همکار باز محمد عابد. دغه تل کې متضاد داوی دي زمونږ همکار د نورو خبریالانو په واسطه او د نورو خبریالانو له قوله داوی او خپله هم دا مني چې د غزینه د ډزو اوازونه دي. دا معلومه نه ده د کوم خوا نه کېږي، د امنیتي ځواکونو له خوا کېږي، د بریدګرو له خوا کېږي. خو افغان چارواکي داوی چې دغه برید پای ته رسېدلی دی. روسي ارقام دا وایي چې په دې کې اته کسه وسلوال وژل شوي دي، په دې درې کسه په ودانۍ کې موجود، پنځه کسه په محبس کې موجود. د دې معلوماتو تر مخه په دغه کې د روسي معلوماتو تر مخه یو کم دیرش کسان وژل شوي دي او د پنځوسو نه زیات پکې جوړ دي. د دې وسلوال برید ذمہ داعش وسلواله ډلې اغستی. تاسو مشال لري ته وګورم په دې موضوع کې پاتې کیګو. افغان حکومت وايي د افغانستان ختیز ولایتونه له داعش پاکړی او دې ډلې ور ماته خړلې. نو په داسې حال کې چې د اختر اوربند هم دوام لري، په ننګرهار کې پر زندان د اسلامي دولت ډلې بریج سمانه لري، او آیا دا ډله اوس هم د لوی حملو ورتیا لري؟ پامیر ساحل د پښتنې په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو لمرستیال حکمت الله اعظمي سره سیړلې دي، او ورسخه په مرکه کې پوښتلې چې پر جلال آباد زندان وسلوال بریج سخت کار کوي. نو اعظمی وای
اول خو راپورن داس دی ساحل صاحب چې د طالبانو یو تعداد هغه سختری زفرات او یا هغه افراد چې د خارجانو سره پخوانی اړیکې درلودلې او یا هم د داسې ګروپونو لکه لشکر طیبا او جیش محمد سره اړیکې لري لیکوي، او بالخصوص د حقانی شبکې افراد دوی د طالبانو د سختار نه علاوه د داعش تر ډلې تر نامه لاندې خپل فعالیتونه کوي، عملات کوي، او بیا د داعش تر نامه لاندې دی د هغې پړه په غاړه اخلي. یو خدا دی که چیرې دغه هدف ته وګورو چې د ننګرهار زندان دی، په دې کې طالبان زندانیان ساتل کېږي، نو د داعش لپاره به دا ډېره منتقله وي چې داعش دې حمله وکړي، که رښتیا هم داعش طالبان سره دښمنان وي، داعش دې حمله وکړي او د طالبانو زندانیان دي لکوی. زما تحلیل دا دی چې په دې کې طالبان د حقاري شبکې افرادو هم لاس درلودی او غواړي چې خپل زندانیان لکوی. په دې کوم شک نشته چې طالبانو د سولې نه وروسته راتلونکي هغه افراد چې غواړي چې جنگ ته ادامه ورکړي، هغوی به د داعش تر نامه لاندې او تر رهبرۍ لاندې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوي.
اعظمی صاحب، آیا تاسو دا مطلب لرئ چې طالبانو کې ځنې کسان چې د سولې له بهیر سره موافق نه دي، هغوی له داعش سره یو ځای شوي دي، او حقانی شبکه هم تاسو یاد کړه، آیا هغوی د طالبانو تر واک لاندې او قومندې لاندې نه دي که څنګه؟
بله، د یو تعداد افراد په طالبانو کې چې هغه ډېر قوي رهبران دي او ډېر زیات امکانات لري، دوی د سولې سره په هیڅ ډول باندې موافقه نه لري، او هغوی د جنگ ادامه غواړي. نو هغوی د داعش سره یو نوی ائتلاف جوړ کړی دی چې په دې ائتلاف کې د داعش یوازې نه دی، حقانی شبکې ډېر غټ افراد یو تعداد ډېر زیات دی چې رسمن د خپل ډلې نه تللي دي او داعش سره یوځای شوي دي. ځینې افراد داسې دي چې خپل پخوانی موقف یې ساتلی یا په طالبانو کې یا په حقانی شبکه کې، مګر بیا هم د داعش سره همکاري کوي. په دې ائتلاف کې د لشکر طیبه او جیش محمد ډېر زیات افراد دي، دا القاعده په دې کې کومک کوي. په خوا به په تیر اوربندو کې چې کله به اوربند کېدی، طالبان د خوا دغه عملات به نه کېدل، مګر اوس دا کرا کرا زیاتیږي. که چیرې بیا طالبان دا اوربند غزوي او یا هم بیا بل اوربند کوي، نو دغه عملات به زیاتیږي. که رښتیا هم طالبان و سولې ته په پوره معنا باندې متحد وي، دوی باید د دوحې د تړون مطابق د داعش پر وړاندې او د نور خارجي جنګیالیو پر وړاندې زمي اقدامات څخه کار اخیستی وای، هغه له منځه وړي وای، مګر دا کار نه دی کړی.
مانا دا شو اعظمی صاحب چې په طالبانو کې ځینې کسان چې دي، طالبان ور باندې واک یا کنټرول نه لري، هغوی بیل شوي دي او دغسې یو نوی ائتلاف یې له داعش سره جوړ کړی دی. طالبانو په خپله وویلې چې موږ په دې حمله کې لاس نه لرو. زما لپاره بله پوښتنه دا ده چې افغان حکومت رسمن تیر کال په 2019 کې او سږ کال یې هم اعلان وکړ چې له داعش یې هیواد پاک کړی دی، بیا داعش څنګه داسې وړتیا لرلی شي چې حمله وکړي؟ د همدغه نوي ائتلاف پر اساس باندې تاسو فکر کوئ چې دوی وړتیا لري چې دغه ډول بریدونه وکړي؟
دقیق، هغه ولنۍ داعش چې کوم د عراق سوریې سره وو، او یا هم هغه مستقل داعش چې کوم دلته پاکستان کې وو چې د کوم نورو عناصرو تر تاثیر لاندې نه وو، هغه داعش ډېر زیات ضعیف شوی دی. وروسته وروسته داعش کې داسې کړۍ را پیدا شولې چې هغوی نفوس پکښې کې وکړي، د نفوس تر څنګ د بیا بالاخره واک واخیستی، د داعش رهبري تر یو اندازې تر خپل کنټرول لاندې راوړې ده. نو په دې کې شک نشته چې دغه ډول افراد لا هم قوي کېږي.
تاسو فکر کوئ اعظمی صاحب چې په ننګرهار په جلال آباد زندان کې د طالبانو بندیان هم ول؟
په دې کې شک نشته، اکثریت د طالبانو دي. هغه د داعش کوم افراد چې نیول کېږي، بالخصوص چې کوي رهبران دي یا کوي مشران دي، هغه کابل ته انتقالیږي، هغه په ننګرهار کې نه ساتل کېږي. او هغه افراد چې د داعش کوم چې تسلیم سي وو، چې نږدې 800 900 شاوخوا افراد وو، هغه ټول کابل ته انتقال شوي دي. نو په دغه زندان کې کچيري یو تناسب سړی و کی یو مقایسه و کی د دایښ په نسبت باندې طالبانو بندیان به څو چنده اضافه دي ډیر زیات دي.
روزنګو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. تاسو په یو بل موضوع تر غزوم د افغانستان د دفاع وزارت وای په افغانستان کې د داعش لړې غړی د دوی تر سار لاندې دي. د دې وزارت ویان نن مشال ریډیو ته ویل چې له تیر یو کال راهیسې د غډله په افغانستان کې ماتې سره مخ ده او سلګونه غړي یې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان ملي امنیت ریاست بیګا اعلان وکړ چې د دغې ډلې د خراسان د څانګې د استخباراتو مشر اسدالله اورکزی وژلی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وایي داعش ډله لا هم فعاله ده او د دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جلب او جذب کوي. نور حال د ډیوی نادر پرابور.
ورسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی وژلی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست
خوړلې. په ټوله کې افغانستان کې داعش ماته خوړلې. په روسي او کال کې ډېرې سنگرونه په ځانګړي ډول ختیس کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسان یې ونیول شول یا ووژل شول. له زرو زیات جنګیالي د خپل کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ډلې پاتې کسان مو هم تر څار لاندې دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی د پاکستان د اورکزیو اجنسی د داخل سیمې اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلي دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسول و. که څه هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په جلال آباد کې په مولوی خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د له منځه وړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغه ډلې د څو لویو بریدونو او چاودنو مسؤلیت پر ځان منلی دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د ثور په 23مه د کابل د برچي سیمې په ملي سلبسریز روختون باندې په ډله ییز برید کې وویشتنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل و. د دې ترڅنګ د داعش ډلې وروستیو څو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو له لارې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، چې په ترڅ کې یې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي هم ووژل شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبه په ورځ وویل دغه ډله په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جلب و جذب لري.
داعش فعلاً هم فعالیت لري په اوس هغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم و هغه کم دوی جلب جذب دي او جلب جذب یې روان دي. دا په داخلي جنګ په دې اتباعو او یا په د ملي امنیت په مسایلو پورې اړه نه لري، تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګذارۍ نه لاس وانخلي تر هغو به همدا جنګ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو د مشر اسدالله اورکزی د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې څه موده مخکې د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپله خبر پاڼه کې ویلي و چې له اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولی دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل راپورونه وړاندې وو. د خبرونې په دې برخه کې اردو کورمیتا په کورمه کې زمونږ همکار طارق اورکزی دا راپور را لېږلی دی چې کورمیتا سیلانیان ورغلي وو او دغه یو سیلانۍ سیمه کې دغه سیلانیان گیر شوي دي د واورو له کبله او په غرونو کې د موسمي حالات د خرابېدو د وجې نه. نور تفصیل څه دی د طارق اورکزی په راپور کې اورو.
د کورمه په سپینغره کې د اتوار پر ورځ غیب شوی اته تنه ځای خلکو ته لټون روسته را پیدا کړي چې پکې معلوماتو تر مخه درې مړه او پنځو حالت خراب دی. ځایي اوسیدونکو محمد الله وایي دا سیلانیان چې د چړنګو اوسیدونکي دي سپینغرې ته پرون د سیل لپاره ورغلي ول چې واوره او ګلې تر کې دوه وروسته هلته ګیر شول او یخنی ووهل.
دا سپینغرا دی بیا هغې کې سکاران دي که نه ډېر لوی جګ ډېر جګ علاقه دی هغه ته ټور نه لوړ وه بس لکه صبحي وختي لوړ وه نو هغه ته ډېر زیات مزال دی تقریبا شپږ اووه ګنټې پیدل مزال دی نو څنګه مزدګري کې دوی واپس لو بس دغه ټایم کې ګالۍ باران په شوی دی لور داسې نه وه چې تقریبا یا کوڼی لوندې کړي وه یا بجري لوندې کړي وه بس دا رقم څه مسله نه وه صرف هغه نه لوندې کړي وه خوږ به شي خو صرف لکه مسله ګالۍ باران دا د وجې نه وه.
که څه هم دا سیلانیان اوس را پیدا شوي خو لا هم هلته په سپین غره کې پرته دي او خلک یې له هغه ځایه نشي راکوزولی. ځایي مشر ملک بخدین وایي که حکومت له هغه ځایه په راوړلو کې مرسته ونه کړه نو باقي تنان به هم ورسره مړه شي ځکه چې حالت یې ښه نه دی.
نو تیغه ډېر تیزه ورغله اوس ګټه لګېږي نو که چېرې اوسون دا هم بندوبست ته وکړو هغه ورغله نو بس اوس ډېر کوزوي نو دا اوس چې اوس چې روان شي اکرسن اوس مونږ کنټې کې سره یو هغه اوس وروستی ده نو دا چې کوزوي نو مسکوتان لوي او مونږ ته د هیلې بندوبست چې که اوس باران ټیټ شو کومه چیغه ورغلی دی دا پسو کېږي.
موږ چې کله په دغړه د برکور مې مرستیال کمشنر عمر احمد خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل دا پیښه تصدیقوي او نه یې رد کولی شي ځکه چې د موقع ځای او تنان یې نه دي لیدلي. چارواکي زیاته کړه که بیا هم داسې وي نو هیلیکاپټر دپاره امنیتي مشرانو سره به خبرې وکړي چې د باقي ژوند بچ شي.
ما ته نن سهار کنټرول بسو باندې دا شی رپورټ شوی دی او اوس زما معلومات مطابق ایس ایچ او پولیس والا چې کوم دې تللی دی او ورسره علاقې والا چې کوم هغه مقرر دی کاغه دی هغه یې تللی دی خو د ډډ ابلاد مونږ نه دا کنفرم کولی شو چې اوس پورې دا سرکاري ټیمونه موقع ته نه دي رسیدلي.
سپین غر له افغانستان پولیس سره نږدې په سرحدي علاقه کې موجودیت لري چېرته کې زیاتره وخت واوره پرته وي او هلته خلک اکثره د عید او داسې موقعو کې د سیل لپاره ورځي خو هلته حکومت لخوا سهولتونه نه دی ورکړل شوي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او دغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزي ویلي دی چې د پاکستان او افغانستان په سرحدي پوله آباد پښتانه هیڅوک نشي سره بلولی او که څوک د دې هڅه کوي د هغه به دغې به خطرناکې اغېزې وي. نوموړي دا خبره نن په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. ویلي دي چې سرحدي پوله د پخوا په ډول د تجارت او خلکو تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. نور حال کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي ویلي دي چې د تیرو 200 کلو راهیسې د پاکستان افغانستان ترمنځ د ډیورنډ پر کشه باندې نه یوازې تجارت کیږي بلکې دغه پوله کله هم د خلکو د تګ راتک په مخ نه ده بنده سوې. نوموړي د خبره نن په کوټه کې ویب خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د چمن پر سرحدي پوله چې کومه ناوړه پیښه د اختر څخه یوه ورځ له مخه رامنځته شوه هغه د منلو وړ نه ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي وایي نن هم د چمن پر سرحدي پوله خلک د خچاک په توګه راوړي او د دې څخه د لس څخه نیولې بیا تر 15,000 پورې کالدارې اخیستل کیږي. بیا دغه ډول د چمن څخه نیولې بیا تر کوچ پورې پر هر چیک پوسټ باندې دغه خلک ځورول کیږي کوم چې یو غیر انساني او خطرناک عمل دی. موږ دا وایي چې دا ستونزه نوره خرابه نه سي ځکه چې بیا به په ټوله سیمه کې خلک بغاوت وکړي چې زموږ لپاره به هم مشکل وي او د حکومت پاکستان لپاره به هم مشکل پیدا کړي. نوموړي د هیواد په سیاسي معاملاتو کې د فوج د کردار په اړه زیاته کړه چې دا وطن یوازې د جرنیلانو یا ججانو نه دی بلکې دا د ټول اولس دی. نو په کار دی چې بې له څه لاسوهنې په ازاده توګه په هیواد کې انتخابات وسي او ټولې پریکړې په پارلمان کې وسي ځکه چې د طاقت سرچشمه پارلمان دی چیرې چې د اولس ټاکل شوي نمایندګان په ګډه سره پریکړې کوي. ښاغلی اڅکزي دا هم وویل چې د 40 کلو راهیسې په افغانستان افغانستان کې جګړه روانه ده. په کار دي چې پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت لپاره خپل کردار ادا کړي، ځکه چې اوس طالبانو د مذاکراتو لار خپل کړې ده. په کار دي چې ټول ملاتړ وکړي او د طالبانو سره دا ګارانټي واخیستل شي چې هغه بارني لاسوهنه نور په افغانستان کې نه پرېږدي. د چمن د پیښ په اړه د بې پوښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وویل چې د چمن سرحدي پولې په اړه د وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان لخوا چې کومه کمیټه جوړه شوې ده هغه بې اختیاره ده. په دې ترڅ کې مې د چمن د سرحدي پولې په اړه د جوړې شوې کمیټې د مشر او د بلوچستان د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر ضیا لنګو ته څو ځله ټلیفون وکړی خو هغه پورته نه کړی، ځکه چې هغه د لوی اختر په خاطر د کوټ څخه و خپلې اباګنۍ سیمې منګوچر ته تللی دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ډیو ته وګورئ. د مشال ډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. تاسو په یو بلې موضوع ته راګرځوم. د 2019 کال د اولې جولای نه د 2020 کال تر جون اخر نیټې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت له 1 ارب ډالر نه هم کم شوی دی. په تیرو کلونو کې به په دې عمره موده کې دا تجارت خوښه 3 ارب ډالر او د افغان او پاکستانی سوداګران وای چې وخت په وخت افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي کړکیچ او پورستو کې د کورونا وبا له وجې د دواړو هیوادونو تجارت ته زیان رسیدلی. خو د پاکستان په سینټ کې د ریاستي چارو او سرحداتو کمیټه وای چې دا مسله د نږدې ساري او هیله ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت بیرته زیات شي. په دې هکله نور حال درته زموږ همکار منور شاه درکوي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو د ګډې اتحادیې مشران وای د دواړو هیوادونو ترمنځ وخت په وخت د سیاسي کړکیچ او په ورستیو کې د کورونا وبا له وجې تجارت تر نیمایي ډیر کم شوه، چې له وجې د تجارانو ترڅنګ پاکستانی او افغان ولسونه هم متاثر شوي دي. د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې یا جاینټ چیمبر اف کامرس د خیبر پښتونخوا یو مشر زاهد شینواری د اگست په 3 مشال ریډیو ته وویل چې مخکې به د دواړو هیوادونو تجارت په کال کې اوسطاً 3 ارب ډالر وو. داراز په کابل کې د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی وویل چې اوس زیاتره افغان سوداګرانو د تجارت لپاره د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته مخه کړې ده.
تقریبا ټول غذایی مواد خصوصا غوړی او اوړه او وریجی څنګه په سلو کې 100% دا د پاکستان نه راوړل. پاکستان د میلیونو سم خراداتونه کول، اما اوس عملاً لیدل کېږي چې دا غوړی او اوړه دا ټول د قزاقستان نه راځي، اکثره د شمال د لارې نه یا نور ساختمانی مواد. همدغه سیمټ اوس په پخوا به موږ 10,000 ټنه سیمټ د ورځې د پاکستان نه خریداري کول، افغانستان ته به هم راوړل. اوس موږ 4,000 ټنه خالی د تاجکستان نه اخلو، همدارنګه د ازبکستان او د نورو ملکونو نه او د ایران نه حتی سیمټ را روان دي.
خانجان الکوزی زیاتوی چې له نورو لارو افغانستان ته مالونه راوړل ګران تمامیږي او له دې وجې په هیواد کې ګراني زیاتیږي. د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر اف کامرس افغان او پاکستانی مشران غوښتنه کوي چې دواړه هیوادونه د تجارت د خپلمنځي سیاسي کړکیچ د اثراتو نه جدا وساتي، د تجارت لپاره د بارډر بندولو نه ډډه وکړي او د تجارتي هلو ځلو او سوداګرو ته سهولتونو ورکولو لپاره د دواړه حکومتونه اقدامات وکړي. دا تجاران ګڼي چې په دې لړ کې ډېر ذمہ واری د پاکستان په حکومت راځي. د پاکستان په سینټ کې د ریاستی چارو او سرحداتو د کمیټې مشر تاج محمد افریدی د اگست په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کمیدو معاملې په پام کې نیولې ده.
په دې سموټو نوټو سوال وسو چې کوم مشکل پیدا شو دی په ترخان بارډر باندې او چمن بارډر باندې چاہے دا ولې څه وجوهات دي. 419 یو څه وجه خو وا لیکن 419 از ناٹ دومره غټ ایشو نو نه غي منیج کېدل په کارونو ګورنمنت ادارو مونږ اوچته کې چې تاسو مې باندې وکړه د ایکسپورټ ولې تباس او امپورټ هم تباس دا افغانستان نقصان دی زموږ نقصان دی دا ټول ادارو لکه کمای وو کله موږ سمو ټولنه سو هغه سو پاګه نه بعد پرایم منیسټر په نوټو سو هغه سو هغه خپل کمیټې را واسته ولا چې دا حالات او کتلې شي چې مشکل ده کم ده نه ده نو دی باندې ورسره تاسو اگست باندې دوباره میټینګ کیږي چې بهتري راغلي ده کنه راغلي.
سینیټر تاج محمد افریدی زیاته کړه چې کمیټې دا مسله لنزدې ساری او هیله ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت بیرته زیات کړل شي. سکال په مارچ میاشت کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې بند کړل شوې وي خو اوس یې زیاتره خلاصې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو سندره وړاندې کوو ګل پانی ویلې دا راځي چې دا اور اوریدل کو تاسو مشال ریډیو ته ورکی د ګلکرانی په خدمت مدرته سندره وړاندې کوله راځو د معمول نشریات ته ستاسو پام یو بل راپور تر راغزو پاکستان کې ورستر بل د کورونا وایرس په کیسونو کې کمواله را روان دی او د اگست په دومره دوه ورځو کې نږدې 900 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي او 1400 کسان ترې مړه شوي دي. ډاکټران په کیسونو کې د کمواله غټه وجه سمارټ لاکډاون خلکو کې د وایرس په حق له پوهه زیاتېدل او حکومت لخوا ټیسټونو شرارا کمول خای. بلخوا پنجاب حکومت په صوبه کې د 28 جولای تر 15 اگست پورې لګول شوی لاکډاون نن د اگست 3 نیټې نه د ختمولو اعلان کړی. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راک.
د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی لخوا د اگست په دریمه جاری کړی شو شمیرو تر مخه په تیرو 40 ساعتو کې 313 کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي او 83 مړه شوي دي. د کم وروسته چې په ملک کې د مړو مجموعي شمیره نږدې 6000 ته رسیدلې ده. یاد سینټر وایي په پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثره کسانو شمیره 2,80,000 نه اوړېدلې ده، خو 2,49,000 پورې کسان د وایرس نه رغېدلي هم دي او دا وخت په ملک کې د فعال کیسونو شمیره شاوخوا 25,200 پاتې ده. پاکستان کې د جون 28 نه راپدې خو د متاثره کسانو په تعداد کې کمواله را روان دي او جولای 18 نه هر ورځ د 2000 نه کم او د 13 څلور ورځو نه د 0 نه هم کم کیسونه مخې ته را روان دي. اسلام آباد کې ډاکټران په کیسونو کې د کمواله غټه وجه سمارټ لاکډاون، خلکو کې د وایرس په حق له پوهه زیاتېدل او حکومت لخوا ټیسټونو شر را کمول خایي. د اسلام آباد پیمز روغتون د انتهایی نگهداشت څنګ مشر ډاکټر فضل ربی وایي د اختر په ورځو شپو کې خلک خو په کم شمیر کې ټیسټونه کوي، نو راتلونکي اونۍ پورې به هر څه را په ډاګه شي چې دا شمیره به همدا شان کمه پاتې کیږي او کنه زیاتېږي. به
اختر په حوالے سره پوره یره وا د حکومت سره هم ملا او چې کوم اتارټیز دي هغه سره هم دا یره وا چې خدا نه خواسته که په اختر کې ټکي تدابیر باندې عمل ونه کړی شو نو یره دا لکه څنګه چې د ورکی اختر نه پس شری یو سر راغلی و سیکنډ ویو راتلی شي، خو د سیکنډ ویو دپاره هم شپږ ورځې به کوم ته انتظار کول پکار دي. غالب امکان دا دی چې کیسونه به کم وي. زه چې په کوم آی سی یو کې کار کوم نو په هغې کې هم کربال تک بد نه میرا وی، لیکن اوس په هغه آی سی یو کې دوه مریضان زمون سره داخل دي. دی مطلب دا دی چې واقعتاً چیرې
پاکستان کې د جون په نسبت په جولای او اگست میاشتو کې د مثبتو کیسونو سره سره د مړو په شمیر کې هم کمواله راغلی دی. په جون کې 1,01,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي وو او 2,850 نه زیات کسان ترې مړ شوي وو، خو په جولای کې شاوخوا 6,500 کسان د وایرس نه متاثر شوي او 1,550 نه زیات ترې مړ شوي دي. د ترڅنګ د اگست په لومړیو دوه ورځو کې 900 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او 14 ترې مړ شوي دي. بلخوا پنجاب حکومت هم په صوبه کې د اختر په موقع د وایرس خوریدو مخنیوي لپاره د 28 جولای نه تر د 15 اگست پورې لګولې شوې لاکډاون نن د اگست 3 منیټې نه د ختمولو اعلان کړي. پنجاب حکومت لخوا جاری کړې شوې اعلامیه تر مخه کاروباري مرکزونه به په اونۍ کې 15 ورځې د سهار نه هو نه تر د ماخام 2 بجو پورې خلاص وي. البته د دوایانو دوکانونه، تنورونه، کریانې سټورونه او ترانسپورت به 24 ساعته خلاص وي، خو تعلیمي ادارې، د ودونو هالونه، ریسټورنټونه، پارکونه او سینماګانې به د راتلونکي حکم پورې بندي وي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
تسمشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو سواد ته. سواد کې هم د کورونا وایرس د ټول بندوجي دغلته کې چارواکي سیلانیان سیلانې سیمې ته نه پرېږدي. په دې اړه باندې تفصیل نیاز احمد خان د منګور نه علی کړی.
هر کال د سواد بلابل سیمو ته په لکونو سیلانیان تک کوي او بیا د اختر او نورو چټیانو په موقع دغه شمیره نور هم زیاته شي. ولې سخ کال د کرونا وایرس له وجې حکومت په سیلانیانو بندیز لګولی چې له وجې د سیلانیانو راتګ د نش برابر دی، خو بیا هم په دغه حال کې سه سیلانیان سواد ته را رسېدلي. د سواد سیند په غاړه ناست د کوهاټ سره تعلق لرونکو سیلانیانو کې یو تن مانادار وایي چې وړاندې نه د سواد د سیل پروګرام جوړ کړی و. دا ورته هم معلومه وه چې بندیزونه دي، خو بیا هم راغلي دي.
هر اختر کې مو چکر وایو او یو کال دې ته په انتظار و چې انشاءالله مو به څو یخ زیاده غوبلم بو سیل سپټا به وکړو، خو دې پیرې په خپل چکر راتلو پښیمانه یو، ویلی چې ډېر په تکلیف شو بل یار کې، لکه چې ته په دې لسو منټو یا شلو منټو مزل و هغه مو په ګنټو وکړو پوه شوې، نو ډېر په عذاب شوي یو. بس اوس لږ کوم هغه ولمبېدو یخ اوبو کې خپل هغه انجوای مو وکړه، اوس واپسي اراده ده چې واپس لاړ شو.
د نوخر څخه په موټر سایکلو راغلي زلمی سیلانیان وای چې سواد ته په رنوتو د لنډاکي سره پولیس ولاړ وي او څوک هم نه پرېږدي. پیزاګټ پارته را ورسېدل خو پارک هم بند دی. په دغه کې ارشد حسین زیاتوي چې کلام ته تک کولو ولې لارې بندې دي، اوس به واپس دي.
دلته کې مونږ ډېر تکلیف ته روډونه داسې بلاک کړي ټول او ډېر زیات انتهایی چې دی نو دیکھیے گزارنا چکی دی وہ سر گٹے گٹے آؤں خبر ہے لمبے بعد کے ادارے بس گزار کے ادارے گا موٹر سائیکل لاؤں گزارنا ور کے لتے ور کے مونگا درے کسان راہ ہوئی ہوں درے والا موٹر سائیکل ہی راسا رہے اور چدے نو لا رہا تھا ڈیر جاؤ کڑے پازا بھی ہوا مونگا خود تدے ہم دے پارک تر فیضا گڑھ پارک تیا او بند دے یہاں
فیضا گڑھ پارک سرا سیلانیانو د گنی جوس خرسون کے مقامی تن شاہ حسین وائی چوڑان دے بعد دا پارک سرا نزد پلسونو مقامی خلقو دا اختر پا موقع روزگار کولو. کرونا ٹول بند لوجے ہاگا ٹول دا بے روزگار سرا مختی
دل دبا ٹکڑوں والا براتلا نور داغا پروٹو والا براتلا داغا براتلا دل دبا کار کو دادا بڑکو او نو سکر دی اختر کې دغه حالات دی. زما په خپل دغه ما اوس د 300 روپو او راوړل هغه څه ویل کېږي را ده او چرته یو دوه کسان راشي هغه اوس کې لاړ شي نو اسې نو غریبواله ده نو لیکن بغیر خو دی نو څه کېږي هم نه.
د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان وای چې د حکومت لخوا په سیلانی سیمو او سیلانیانو بندیز د سیمې اولس سره زیاتې ده، دې سره اقتصاد ته لوی زیان ورسېدو.
د سوات د اتیا فیصد خلکو د معیشت دارمدار چې د سیاحت سره د سیلګرۍ سره وابسته دی، چې د عدالت خلک راشي دکانونو کې سوداګانې وکړي، هینډی کرافټس والی په ټیکسیانو کې لاړ شي، په بازار کې کراکری والی، کپڑے والی، بل څه والی بل څه والی، خو دا پیسې راځي. نو دا تقریبا صد سل ارب روپو پورې د سوات معیشت ته په دې وخت کې دا زیان ورسید او دا د حکومت د غلطو پالیسو.
د منګوري ټریفیک پولیس انچارج سکندر خان زیاتوي چې دوی ته د افسرانو لخوا واضح هدایت شوی دی چې په یو ځای کې به هم ګڼه ګوڼه نه پرېږدي او سیلانیان به د لارې څخه واپس کوي.
موږ ته هوجي دا ډر شي چې یاره کم ځای کې ګڼه جوړیږي، تاسو کوشش تا کوئ چې ګڼه جوړه نه شي. کومه وبا چې راغلې دا ډېر نقصان دی ده، په دې وجه باندې موږ د هغې روکتام کو. زموږ افسران بالا حکم دا دی چې یاره هغو د خپل تحفظ د ملک تحفظ غواړي، نو موږ هم د خلکو د سوشل میډیا په ذریعه باندې وای نه شي د چیر تاسو ته سواد ته راتګ کوشش م کوئ، تاسو ته تکلیف ملاویږي ځکه دا وبا سې نو دلته نوره مزید وخوره شي.
د سواد ضلع انتظامیه د اختر نه درې ورځې وړاندې اعلان کړی و چې د کرونا وایرس له وجې به د سیلانیانو پر راتګ بندیزونه وي او دې سره به په سواد کې ټولې هوټلې او خوراکي توکي خرڅونکي ځایونه هم د بل اعلان پورې بند وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږم. د سیلانیانو په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو جنوبي وزیرستان ته، جنوبي وزیرستان ته هم بهرنیو سیلانیانو مخه کړې ده. په دې اړه باندې مقامي خلک څه وایي او د دغو سیلانیانو څه تجربه وشوه په جنوبي وزیرستان کې، په دې اړه باندې تفصیل اورو د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سولی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ستر اختر د پاکستان نور شهرونو نه په زرګونه سیلانیان د ماسی د سیمې ته په چاکر روغلي دي. د شاول تحصیل رازین کلی یو اوسیدونکی په دغه حواله سره مشال ریډیو ته ویایي.
دنیا خلق روغلی دی، هر علاقې نه روغلی دی،
لاہور پشاور کراچی خلق رو حل آجائے او در دنیا خلق رو راہون دائے او در جود خلق تائے بیخی دم رارس جور دائے دالی نا دی او دخو صرف آتان شیر دائے دوست پیت دالی نا دی او سب پا ذری نا بنے خلق تائے
شیرپاو پشتین ویائی چے دے سولی وزیرستان مقامی او سے دن کیو دے سیلانیانو دے ریائش دے پارا پا ماکین او شاول سیمک شے خیمے لگا ولی دی او دوی تا دے ریائش سا تکلیف نشتا دائے
ماکین شے ہاں بنی باسینا ور داشتے دے کم دے اولا دی
شرپاو پشتین دا ہم یائی چې مسجد سیمه تا روغلی سیلانیانو او مقامی اوسیدونکو پستر اختر د کرونا وائرس نه د حفاظتی تدابیرو بنے عمل نه دای کړای مشال ریڈیو چې دستر اختر پورزو کې سولی وزیرستان تا روغلی سیلانیانو په باراک شه د سولی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی سره تماس ونیولی اغوی پدارنگ جواب وکا
بالکل بائی نیم اس چوگانو اد انچار چوکیاتو دا عید دا نماز نوالے دا عید تر درے میں رزق مرے دیر پر ہم باقاعدہ ڈپلائمنٹ کرے آگے ڈپلائمنٹ کے منگ اگئی دل جی کم خلق راجی اگئی وہ ماسک اچھا خام خا او اگئی سارا سارا چی نور کم اگئی سو پیس دیا وفا لو گئی تو زمگا جی کم خاص کر زمگا محسود بلٹ ایریا جی اگا دیر زیادہ خلیم دا دیر دو کہ خلق اگئی دا دیر زیاد راجی دی چکر دا زمگا جی سورا دا سرواکی لدی مکین لاکھ دا پورا منگا انشاءاللہ کنٹرول کرے دا او نفسی پک زمگا راؤنڈ اطلاق موجود دا باقاعدہ موجود جو بلدی کی دام گورو کہ اس قسم کم تورس سازی جگہ امزان تر دائیس اسلحہ یا دائیس شیرانوی جی مسئلہ تی جو شی میں ست پر علاقہ خود اللہ فضل تر دی لیا سر پا کرا کموی جی بار نم سوک رانی شی
ڈی پی او شوکت علی دا ہم ہوئے چی دے سولی وزرستان مقامی او سی دن کی او پستر اختر سمیتا روغلی سیلانیون دا پخپلا دے کرونا وائرس نا دے حفاظتی احتیاطی تدابیرو بنے عمل وکڑی چدگی لا علاج مرض دخ پر دونا خپلا سیما بچ گئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کبھی
اوہو رہو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وزا رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور والا گوا
اومی لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں لگے
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوبدن کور د پیښور ته د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د قربانۍ ورستو د صفای د سرکاري ادارو لخوا په ډیرو ځایونو کې د مالونو چې کوم قرباني شي داغینه د پات شونو سیزنو د اوچتولو لکه لری کلمه او د صفای عمل روان دي خو ځینې ځایونو کې ولس لخوا بې ځایه ځایونو او لارو کوڅو کې دغه ګند او د سارو باقیات غورځولې کېږي چې د ناروغو سبب ګرځېدای شي بلخوا د دین اسلام پوهان وایي چې د قربانۍ په شان صفائی هم د ایمان برخه او سنت ته نو باید د خاص پام وساتل شي د پیښور نور تفصیل شبیر احمد جانلک
د پیښور رنگ روډ اوسیدونکي محمد امین وایي چې باید د حکومت نه علاوه ولس هم په انفرادي کچا خپل ذمہواري تر سره کړی او د پاکې پام وساتي
خبر دا ده چې په دې غټ اختر کې لکه موږ چې کم کم ځای ته تلیو لکه خپل رشتہ دارو کرا کم علاقو ته تلیو خو لکه خلکو چې کم دې اوم د ذمہواري جوړیږي چې اغي اغه کم خاروي اغه کم غن چې بار غرزولي ناغه په داسې ځایونو کې غرزولي چې اغي لالت غرزول نو پکار نو لکه دا خو د خلکو د انفرادي ذمہواري ده چې اغي ته کم ډبلیو ایس ایس پی یا حکومت چې کم اغي ته خولی دی نو آلتے غرزولی ندی لکه یونیورسٹی ٹاؤن تزرا لما داسی ورسک روڈ شو دلزاک روڈ شو یا داسی جمیل چوک چی کم دے دی زینو تزلالم نو آلتے خلکو آغا خپل زیمواری چی کم دے آغا سر تنو رسولی
دا نوخار سر تعلق درن کی دینی علم مفتی ردوان اللہ وائی چی دا ساروی قربانولو پشان صفائی هم دا سنت عمل دی او صفایتا پا دین اسلام کی نیم ایمان ویل شوی دی نو باید دا وباگانو پا دی وقت کی دا صفایه پورا پورا پام وساتلی شی
سنگا چه قربانی سنت دا ابراهیم علیه السلام سنت مبارک دی دا غرنگ صفایی دا نیم ایمان دی نبی علیه السلام فرمای اطهور و شطر الایمان نو چیو سنت مونگا دا کو بیا بکار دا چه مونگا دا غبل سنت دا نبی علیه السلام چکم قول مبارک دا حقی هم خیال اساتو دا غزه پزیبانی مونگا گندونو نغورزو زکر چه نصبا خو اس هم بیماریان عام شوی دیو کرونا بیماری هم عام ده او د دین علاوه د دین اور هم د سه خطرناک او موثر بیماران ده خوریږي په کار در چې موږ تاسو د صفای خیال وساتو په کار در چې سلای د نیم ایمان او د صفای خاص خیال وساتي او خپل نیم ایمان په دې سره پوره کړي
په پیښور خر کې د صفای او د اوبو د فراهمه سرکاري اداره یا ډبلیو اس اس پی ویان حسن علی نمو چکلا او پختل نو د دوی په وینا د خار دننه او بهر چرته چې هم د دوی رسای کیږي د صفای کار روان دی او که چرته د دوی کسان نوی ورسېدلې نو دوی وای ویډیا ټلیفوني شمیرې ول سره شریکی کړی دی او باید په هغه دوی سره تماس ونیول شي د دوی په وینا د اختر په دې درې ورځو کې د دوی هدف خوشا سفر لزر ټنه خزلې او آیلایشونه راغونډول دی
د غټ اختر د پاره مونږ یو خصوصي پلان ترتیب کړی و چې په هغه کې د 1500 نه زیات ګاډي شامل دي او ونیم سوا خلق صفائی اہلکاران چکم دینو آغا لگیا دی پیخور نا دا لری او دا قربانی سمرا چی دا فضلات دی دا ہراغنڈی لگیا دی کسونا او لارو کسونا او یو مختلف مقامات مونگا مختص کری دی دی دا پارا آغی کی جمع کئی ال دا نبیا دا سامان چکم دینو کم فضلات دی آغا را جمع کئی او پیخور نا دویش کلیمیٹر لری شمشتو کو مقام کے ہونگا ڈمپنگ سائٹ دی ال تا موتا یو غٹا کندا کنستی دا پا آغی کی دا خخی دا پاسا پیخور آجا ہی سپری پی کئی دو رزو کی مونگا تقریباً سو وہ ازر ٹنو نزیات چکم فضلات دی آغا مونگا رسولی دی پیخور نم لری کری دی او انداز زدا سیدا څور لزر ټنه مونږه تخمینه لګولې چې دې زله مونږه د پیښور نه څور لزر ټنه فضلات اچتو او تل د نوې تلف کو
یا د اداره داوا کوي چې واځ پیښور خر لپاره دوی د 2200 نه سیوا اهلکاران او د 1500 نه سیوا لوی واړګاړي په ډیوټه کړی دي بلخو طبي ماهرینو په وینا کډغه صفایانه په وخت ونه کړی شوی نو د دینه د لوی وړو د سا د پوستکی او د معدې ناروغې جوړې دي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریڈیو ته وګي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ساينس پوهان او روغتیا پالان د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین پر جوړولو کار کوي په دې کې یي ځینې آزموینې پر انسانانو هم شوې دي کووېډ 19 ناروغۍ له نوې کرونا وایرس خپرېږي چې لومړی پیښې د تیر کال په دسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې د روغتیا نړیوال سازمان په مارچ کې کووېډ 19 ته د جهاني وبا نوم ورکړ روغتیا پوهان وای د واکسینو جوړول خورا زیات وخت نیسي خو هڅه کوي چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین ژر تر ژره جوړ کړي او خلکو ته ورسوي احمد شاه اعظمي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کووېډ 19 واکسینو په جوړولو کې پرمختګونو ته کتنه کړې
د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې چې کله د 2019 کال په دسمبر میاشت کې یو نوې ناروغي خپره شوه نو خلکو فکر نه کاوه چې دا به د نړیوالې وبا بڼه خپله کړي خو د وخت په تیریدو سره دغه وایرس چې نوی کورونا وایرس هم ورته ویل کیږي نه یوازې د چین نور سیمو ته وغځېدی بلکې د نړۍ هر کونج ته خپور شو د نوې کورونا وایرس تخپرېدو یوه میاشت وروسته د 2020 کال په جنوري کې چینایي چارواکو د دې وایرس د جنټیکي ترکیب په هکله معلومات خپاره کړل چې بیا وروسته د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په دې اړه تجربې او د درمل جوړونې کارونه پیل شول د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ساینس پوهانو او د طب پوهانو دمګړۍ 315 زیات واکسینونو باندې کار روان کړی چې 28 پر انسانانو ازمول شوي هم دي د واکسین جوړېدل او د هغه بریالي ازموینه کلونه وخت نیسي خو ساینس پوهان د یو خوندي او اغیزناک واکسین لپاره په چټکۍ سره کار کوي او هیله مند دي چې دا به راتلونکي کال 2020 ته جوړ شي واکسین د یو ناروغي پر ضد د بدن دفاعي نظام پیاوړی کوي او داسې ماده جوړوي چې هغه وایرس وپیژني او پر ضد مقاومت وکړي واکسین په عمومي ډول روغ کسان ته ورکول کیږي چې احتمالي وایرس ور باندې اغیز ونه کړي. دا همغه سیده لکه څنګه چې ماشومانو ته د پولیو، شری، کسوک او داسې نور وایرسونو پر ضد واکسین ورکول کیږي چې د هغوی دفاعي نظام د دې وایرسونو په مقابل کې پیاوړی شي. خو که څوک ناروغ وي او وایرس یې وار لمخه بدن ته ننوتلی وي، نو هغوی ته بیا د واکسین پر ځای درمل ورکول کیږي. دمګړی په نوې کورونا وایرس داخته سو کسانو د درملین لپاره د سلګونه ډاکټرانو یوې ډلې 50 داسې درمل په نشه کړي چې شای له کورونا وهلو سره مرسته وکړي. یو شمیر ساینس پوهان غواړي چې داسې درمل جوړ کړي چې په مستقیم ډول وایرس په نشه کړي. خو د امریکا د سان فرانسیسکو په کالیفورنیا پوهنتون کې د ساینس پوهان یو ډله پر یوې نوې لارې ازموینه کوي. دوی داسې لارې چارې لټوي چې له کبله د انسان په بدن کې شته پروټین خوندي کړل شي. دوی غواړي چې یو داسې درمل جوړ کړي چې په انساني حجرو یا خلیو کې دننه پروټین له کورونا وایرس څخه وژغوري، ځکه چې کورونا وایرس پر پروټین برید کوي او له هغه څخه بیا نور وایرس زیږوي. د نوې کورونا وایرس پر ضد د واکسین لومړی ازموینه په امریکا کې د درمل جوړولو یو شرکت موډرنا او د روغتیا ملي انسټیټیوټ په شریکه د روان 2020 کال د مارچ پر 14 د امریکا د واشنگټن ایالت په سیاتل ښار کې وکړه. هلته یو شمېر رضاکاران ته په ازمایښتي ډول د کووید-19 واکسین ورکړل شو. په دې ګام سره د نوې کورونا وایرس د مخنیوي واکسین تجرباتي مرحله پیل شوه، خو له هغه وروسته د کورونا وایرس دوه نور ازمایښتي پړاوونه هم ترسره شول چې وروستی پړاو یې د جولای پر 18 د همدې شرکت او انسټیټیوټ لخوا پیل شو. په دغه دریم پړاو کې به د امریکا په 89 کې 10,000 روغ کسان ته په ازمایښتي ډول دا واکسین ورکول کیږي. خو دغه واکسین جوړونکي امریکایي کمپنۍ ویلي چې د ازمایښتي پړاوونو تر تیرېدو وروسته به لږ تر لږه یو کال یا زیات وخت واخلي چې دا واکسین د عام ولس په استعمال کې ورکول کیږي. د امریکا حکومت له موډرنا شرکت سره د واکسین جوړولو په برخه کې شاوخوا $1 بلیون مرسته کړې ده. په ورته حال کې د بایو ان ټیک په نوم د یو جرمن شرکت له نیویارک میشتې شرکت فیزر او چینای درمل جوړونکي شرکت فوسون فارما سره په ګډه پر کورونا ضد واکسین کار کوي او هغوی هم د جولای پر 18 خپل دریم ازمایښتي پړاو پیل کړ. په دې پړاو کې به دوی د امریکا په ګډون په جرمني، برازیل او ارجنټاین کې 10,000 رضاکارانو ته دغه واکسین ورکوي. د امریکا حکومت له دوی سره د $1.9 بلیون قرارداد کړی چې د روان 2020 کال تر دسمبر به 100 میلیونه واکسینونه ورکوي او پر نورو 500 میلیونه به کار کوي. که چیرې دا کار بریالی سو نو فیزر شرکت هیله لري چې د راتلونکي 2020 کال تر پایه به د نړۍ لپاره 1.3 بلیونه واکسینونه جوړ کړي. پر امریکا سربیره د درمل جوړولو شرکتونو د جرمني، بریتانیې، جاپان، چین، استرالیا او هند په ګډون په یو شمېر نور هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مخنیوي پر واکسین جوړولو کار روان کړی دی. په دې برخه کې د استرا زینیکا په نوم یو برتانوي سویډنی شرکت له اکسفورد پوهنتون سره په ګډه پر یو واکسین کار روان کړی چې د جولای پر 16 د لومړی او دویم پړاو د بریالیتوب په اړه راپور خپور شو. دا واکسین دمګړی په انګلستان کې په دویم او دریم پړاو کې دی، خو په برازیل او سویلي افریقا کې یې دریم پړاو روان دی. تمه څرګندېږي چې دا شرکت به په بیړني ډول د روان کال په اکتوبر کې واکسین وویشي. د استرا زینیکا په نوم دغه شرکت وایي که چیرې اجازه ورکړل شوه نو 2 بلیونه واکسینونه به جوړ کړي. ساینس پوهان په دې اند چې د کورونا وایرس د مخنیوي دغه نوي واکسینونه به د انسان د بدن دفاعي نظام دومره پیاوړی کړي چې هغه به له کووید-19 سره په مقابله کې برلاسه وي. کچيري له بریالیو ازمایښتونو ورسته دغه واکسین عملسته ورکول کیږي، نو هغه روغتیا پالانو ته به لومړیتوب ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنه کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته وګی او اوس مخ راغلی دی د خبرونو د لنډیز انیس اجمل لا خبرونه.
د ننګرهار چارواکي وایي د جلال آباد په زندان په برید کې نه هیڅتنه وشل شوي دي، بلخوا بندي خانې او سیر مشرق پلازې ته په داخل شو بریدګرو کې اته وشل شوي. اوس مهال په دواړو سیمو کې د امنیتي ځواکونو له لورې تصفیوي عملیات دوام لري. دا برید پرون ماښام پیل شوی چې ذمهواري یې داعش منلې ده. پاکستانی چارواکي وایي نږدې 2.5 لک کسان له کورونا بیرته ښه شوي دي. سرکاري ریډیو په خپلې ویب پاڼې لیکلي اوس د نوو پیښو د مړینې کچه په ټیټېدو ده. بلخوا د پنجاب حکومت په صوبه کې له 3 جولای نه تر اگست 15 پورې لګول شوی ټول بند لننه د ختمولو اعلان کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي پاکستان او ایران باید په افغانستان کې د سولې لپاره خپل کردار ولوبوي. نوموړي نن په کوټه کې خبري غونډې ته ویل چې طالبانو د مذاکراتو لاره خپله کړې نو باید د لړکې ملاتړ وشي. د کورمی اوسیدونکو وای په سپین غره کې د اتوار په ورځ لادرکشو سیلانیانو کې درې تنه مړه موندل شوي دي. دا کسان د ځایي خلکو تر لټون وروسته موندل شوي وو چې پکې د نورو 500 حالت خراب یاد شوي. ځایي مشران وای دا کسان سپین غره ته پرون د سیل لپاره ورغلي وو چې د باور یو غلې تر کې دروستو الته گیر شول او یخنه وهل. د افغانستان حکومت د 1400 طالب قیدیانو د برخلیک په اړه د رواني جمعې په ورځ مشورتي لویه جرګه ورغوښته ده. ټاکل شوی چې دا جرګه به له دریو نه واخلي تر 15 ورځو پورې دوام ولري چې غړي به یې د تیرې مشورتي جرګې اغوي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وبا به ښایي تر اوږدې مودې پورې موجوده وي ځکه چې په نړۍ کې اوس هم په ګڼو هېوادونو کې د دې وایرس پیښې مخې ته راځي او ځینې هېوادونه بیا داسې دي چې دې وایرس ته یې ماتې ورکړې وه خو ورسره یو وار د مخ کېدو ویره لري.
روزن کو تاسو مشال لريو ته وګورم د سره د مشال لريو د نن حساسات خبرو پرونو وخت پدې پای تر سي ما مجید بابر د خبرونو ویان دي اني ساج مل او تکنیکی ملګری سا کمیټه ته اجازه راکې هم پدې صفو بتا سو د امریکا غږ ډیور ریډیو اوري د نړۍ په هر ګټ کې د مشال لريو اوریدونکو چرته جه هم یې خاط آباد او بریالي وسه.